وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالۍ کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملاحبۃ الله او قاضی القضات زکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي، زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګه کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستل اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کوم کونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خاندماني چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلې ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده مطرح، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي مطرح. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي، چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیرونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ونله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه، بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ضعیم ملاحبۃ الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیرونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تیرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملاحبۃ الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دی محکمه تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې لامل یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هیبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمې څخه د هیله کومه ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني دی نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات هیڅ راز شکنجې تاب او توان نسته پکې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د یو افغان میرمن په توګه زموږ خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبال کړی نه وی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په سرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیر کړ چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړی نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته څه وي. دا سرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي سرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ څوم بار لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري ونیزو کڅوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستئ خو امریکا دې ته هم منتظر نه شي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شنونکو په باور د مایک والټس دا څرګندونې ښیي چې طالبان د ترامپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نه شي پاتې دی.
افغانستان اوسني نظام ته هم پکار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغه سی موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل سي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ سرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه سې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري او هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي تابندی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
دا ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه سي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایدن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو دپاره ډېر سخته وي، یعنې د افغانانو واقعا هم د افغانانو دپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو دپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
د دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلی چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي. دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي، په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې سول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون نیمځای کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتحان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې، هغه و پایت د کشت ورسی او غریبی که شی کړی دی هغه هم باید بالاخره اصول واخی، او که خراب کړی دی هم باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځکه چې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کوم علاقه لري په دې باره چې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دخل وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخباراتي حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورکې سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې بعد دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بلخوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1680 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې هیوادونو، پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د P1 P2 تکمیل شوي دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی، خو په دې بندیز کې شاید د عیسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري 16 نیټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري، او تر څو ورته امر ونه شي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع یې دا ده چې دلته څو کیسونه دا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد حتی غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیرې جوړې کړې او د هغه په اساس یې بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانس سي. او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي، یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختې سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه، خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپله اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې پاړه د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډ او ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسه خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بهرنۍ جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمل په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر ورته خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره په سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو ویډیوي پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او دسیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوښه رابلل شوې وه، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوي پیل کړي سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سر ور خلاص کړي.
جرګې کمی فیصلې کړي دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړي دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړي وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدله چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی ټولو په مستقیمن بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلی سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي ځینې ګوندونه. چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی سئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوې یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نه شي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نه شي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی. هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیزو رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډه نسبتا ښه خبر ده، چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوي چې تیر څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړې دي چې پاتې 400 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو په خپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو او ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وه. خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیاته شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بل خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړي او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خپرې کړې دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی. خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپېږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلک بم قتل نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشوم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خو دا شوه چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک وي خو لا حالت خراب شوی، دا یوه مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کم شوې ده. یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان رهي شي هغه د مکتب تعلیمي کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دادی چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو ځیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته یو ویشت چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 متر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتره نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې ځیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لا یې ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو پر رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغۍ باندې اخته وي او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي. خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یو یې جلا مور پلار لري خو بیا یې هم قواري یو شان وي؟ راځئ نن خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه دي، خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یو ویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای 8 کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختار یې بدلوي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره ننباسي، حتی غوږونه کوچني کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي چې ذهن یې هم له خپل عمر ډېر کشر او شاته پاتې کېږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډېر د مینې سلوک نه کېږي، خو ګڼو آسیایي هېوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کېږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید شینواري سره مهروي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شراخلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کال مخکې خوږی اړیکې ورستر بلې په ترخی دودی. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلمي راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 5 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخليږي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلې چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د ایسای سره نو د غینې فاصله درلو د هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضررونه زه خپلم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا د تاسو ګورې زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا 2 کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصا هم په صحنه کې نشته. سوال دا ده چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه تر اعظم دم ولې میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو ای صاحب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی. که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمې صاحب، نو که چیرته ایسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لږې اوږدې شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه په خپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی. اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت کړ، زما اوخی د پېښور نه اوچت کړ، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بېرته استواره شي. او دا کال و 2004. نو رازم دیته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، کنه زه د غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دوی سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده، او د تعداد هم زیات نه دی په دغه کې. ټول په حدود د اتو نه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې ښه، یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو، او په زنجیرونو باندې وو، او د ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګورې، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالو نه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړې چې ماته لرې نه وښې چې ژوندی خو دی که نه، دا ژوند راته خو یې وښایه. نو چې کله ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیولی او دی راوسته. صلاح الدین وکته، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایان ته ویلې سړی ژوندی دی، اوس کار وکړې چې راوی باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایانو راویست، او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو، او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د ICIA سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې، او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره یې خبرې دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله، او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته، او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي، او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي، خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي، او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضې شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمې صاحب. د دا داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درویشتمه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغې کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړل، تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په دغه څو خبرې وکړلې، خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري، او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی وو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري، او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی، او د هغوی اقلیتي کمې فرقیزه تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي او بیا مونږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زمونږ د خلکو سره خبرې کېږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو دا ده چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته، او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه، نو د هغې نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې. که ستاسو یاشي د جمعیت الما اسلام او فضل الرحمان ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و، په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو، نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره چې کوم جلوس وو په هغې برید شوی، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کومه غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلی دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی، دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی، دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمې ورغزو او د باجوړو، نو دا ده چې په پاکستان کې ما د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو د هغوی یو رپورټ ما کتون، هغوی دا وویلې چې په پاکستان کې د لسګونو بریدونو ذمواري داعش اخیستې ده. بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي. دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، طریقې د طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه، او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولې دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي، ولې دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایي وشالې ده او د دې مسؤلیت یې مخیستې ده. څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده، او که څه فکر کوئ
شیبا صاحب مخکې دې نه پوښتنه ځواب ورکړم؟ زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي، نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای هغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو، او د دوهی دوز د کم یو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کاله ورسره دوغله لوبه کړې ده، بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د پاک امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نوعیت لپاره. داعش وس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دوی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو هماغه وخت کې دوی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي که امریکا کامیاب شول سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولوېږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې دی کاملا د منځه تلل امریکایانو زر دغه ویستل رای وصل په دغې ته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانۍ ته یې واچول او څه په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسؤلیت یې به وسپارل پاکستان ته. او تاسو ته معلوم ده چې پاکستان حکومت د اردوی همیش دا لوبې په دې کې چې په مقابل کې پیسه اخلي، چې پیسه ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي. نو فلهذا هلته دا اوس نه ده دا داعش چې هلته پټنځای لري او دا دغه لري د دې پلان د شیه او سوني جنګ اچولو چې په عراق کې وکړه په سوریه کې وکړه او شیاګانې هلاک کړل تباه کړل ډېر زیات خرابې وکړه داعش وکړه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کم وخت نه اسلامي امارات راغلی دی په حدود د یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیاګانو باندې شوي دي او هغه داعش کړي دي او شیاګانې وژلي دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وایي چې چینایان د دې استاد ته زه واقعیت وایم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقع ته وګورئ چې هلته پنځه چینایان چې ووژل، که تاسو د پنجګور واقعې ته وګورئ چې اوه چینایان ووژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پیک دا مسله وګورئ دې کې چې څومره چینایان وژل شوي دي. حتی خپله چینایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپلې وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چینایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوو ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا د یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
ستاسو خبره پرې کومه دلته کې بیا دا خبره رامنځته کېږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دي که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني پاکستان
خو ډېره سمه ده. زه تاسو مثالونه مهم توضیح کوم، لږ زره خیده لږ وخت به زه پوهېږم کم دی خو دا موضوعات داسې دي چې تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعضې موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلي دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورق اخیستي داسې په مخې ورته ایښتي دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دی نه منم، چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زري قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام. ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو، ولی راغی لس کال په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه. هغه ویلي تا ته چا ویلي دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه. هغه ویلي دا نه در کوم، په هغې باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مننه فاطمه صاحب.
یو دقیقه د تخار مسله دی جواب. نو زه دا وایم چې د تخار واقعیه د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی دا لپاره دی چې په چنایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته وایو چې د واخان کمربند باندې مځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به حمد اسلامي امارت راوباسي، هم به چنایان راوباسي، او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغې اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټرینینګ اخلي. دویم ما ته پخپله بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو یې د کابل و یو یې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي. هغه ما تماس ونیوه، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته وویل معلم اوس ما ته قصه وکړه. هغې ویلې مونږ یې وړي، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو. د دواړو د بیسونو قصې راته وکړې. دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټرینینګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریگیډر هماغه بریگیډر سعید دی، هماغه بریگیډر شمیم او بریگیډر بلال دی، کار هماغوی کوي، صرف لونګۍ والا مبدل شوي په نکټایي والا باندې او په لباس بدل شوی دی. پخوا طالبان ټریننګ کېدل په دې ځای کې. دا د دوو کسانو د چشمدید واقعیت دی چې ما ته ویلي دي چې دوی هلته نیول شوي، وړل شوي وو، او د دغه ټریننګ په بیس کې دوی موجود.
فاطمی صاحب دغه خبره وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوي. که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي، که ستاسو خیلی ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان ده، انګلش باندې خبرې کوي. ابله دا هغه وایي چې مونږ د زر پاکستان نه راغلی یم، او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ده بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلوال د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200، زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، نو په هغې کې د ترکی خلک شته. دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل زه څو ورځې مخکې افراسیاب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده په نیشنل ډیموکراټک موومنټ په هغې کې هم دی اوس، د هغوی سره یو مرکه ونه، په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي، قدمونه اخلي. نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي، هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، ځکه چې دا خوصل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی. نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده، کومې پښتني سیمې دي، هغې ته را روان دي. نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره.
مننه. ده د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته را وګرځو، فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته را وګرځو، د داعش باندې ډېر بحث وشو، د مهاجرینو په برخه کې، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډېر سخته شوی دی. د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم، خو په دوم کال یو څه سخت شو، سږ کال ډېر زیات سخت شو. آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي، او که نه د اختلافاتو مسله نه ده، څه نظر لري؟
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کوي، مګر دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه ته مهاجرینو راوستل شروع کوي، خپل پاکستان به تورخم بندوي لپاره دی چې د هر مهاجر 100,000 مهاجرین داسې رجستر دي چې هغه اوس هم د نسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي، د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعیین دي، دغه 100,000 تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد نه اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي. نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلېږي. هغه خپل دا شی ساتي د فشار دغې په اساس. هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري، نه لایسنس لري، نه چې لري، چې ورسره موجود نه دي او په دې 100,000 کې موجود دغه لیست کې نه دي، هغه په دې قیمت پیدا کوي، هغه دوی راوړل نیسي، زوریي رالیږي او تاسو هم پې زوریي او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان پخپله که ته نه مهاجرین راوباسې، هغه تاته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي. نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي، اما د بل خوانه نړیوال پیسې په دې مهاجرو اخلي. نه تنها چې پیسې راځي، د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي، غنم راځي، په مواد خوراکي راځي، او پاکستان دا مواد خوراکي دا خپل ګودامون ته کوي، خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي. نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده، کم از کم 50 کالونه روانه ده.
د بحث په اخر کې محمد صاحب، د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څرنګه ښکاري خرابې سوي دي، په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې به د کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتره شي او کنه مایوس دي؟
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي، د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي، ډان وسپان ډان ټي وي سره. نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي، دلته به د هند د اغېز مخنیوی وشي. او څنګه تاسو وم کتل او وام ردل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالی وکړي، او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول، د غلامۍ زنځیرونه شلول، دا ټولې خبرې وشولې، خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې، په خوست کې، دغسې پکتیا کې، هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان، چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي. دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاروي وکړه. مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو، خو د هغې باوجود ملي هلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي. او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو، هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. د هغې یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي، پاکستان سره خواخوږي به موږ وایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې، د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي.
البته روسي راپورونه خو همدا دي چې هند ته ډېر نږدې
شي.
د بحث په اخره کې فاطمي صاحب، کله تاسو واورو 2025 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که ما مرکه ورېدلی مخکاره ویلی دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی، حتی جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، حتی ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې یرغلم وکړي ویم نیسي، او دا به د خپل په خوښه هم نه وي، دا به د پاکستان د امریکې په اشاره باندې، ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کوم خاورې ته ننوځي، وینیسي لکه خوست، لکه چمن، سپین بولداک یا واخان، چې دا یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحه لودی نه ده کړې چې اوس مول دې خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکې کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیره وه، د دواړو دا ویلې چې دا کال به دغه او د امریکې پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته به وي، او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي. په ده باندې کافي کار شوی دی، ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي
چې په بحث کې مو برخه راسره وخت محمد صاحب له تاسو هم مننه کوم، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر ډېره مراسره وکړ.
ځواني پښا چپوای دا جنګ نوای وتلی د کوټه، ځواني پښا چپوای دا جنګ نوای وتلی د کوټه. سینه پخپل پیکو نای دې خپل سینه ویني چې شلای منزل راز د انسان کی ګرځې تلای دې ګران اور څنګه خپل ځان کولای
Sapawai ka wala, manila.